سلامونه ستړي مشه په کابل کې دا ما سيګره څلور بچې شوې دي خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د روغتي نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وايي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته روغتي سکتور تر بل هر سکتور زیات زیانمن شوی دی د سازمان د دې سازمان پر اساس افغانستان اوس د روغتي په برخه کې پر بشري مرستو متکی دی د روغتي نړیوال سازمان پرون د افغانستان روغتي وضعیت په اړه خپل راپور خول د روغتي نړیوال سازمان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ډیرو محتاجو کسانو لپاره روغتي مرکزونه جوړ کړي دي او تر 2,00,000 ډیرو کسانو ته طبي خدمات وړاندې کړي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي دروایي د جاپان او اروپای ټولنې په مرسته په افغانستان کې 55,500 ته حرفوي زده کړې ورکړې دي د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر ولیکل چې په دې پروګرام کې د ښځو او ماشومانو د ظرفیتونو لوړولو ته هم پام کړی دی طالبانو په هلمند کې خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې تراوی او نکړې لاکس لمل سره مخامخ شي د خبرداري د هلمند د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست په و رسمي لابیه کې ورکړې ده د لمیا چې د هلمند ولایت د لاتوف کلچر ریاست لوري هم خبره شوې ده د ولایت د ټولو جماعتونو امامانو ته خبر ورکوي چې د خپل سیمې اوسیدونکو تراوی کول ته اړ کړی د پاکستان د مالی لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو لنډیوال صندوق سره د پورو پاړه موافقه د باور د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پورونو ته اړتیا لري لډیر مدیر هيسي د پیسو لنډیوال صندوق سره خبرو بخښ د چنور پور تر لاسه کړی عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلماني وی کمیټې ته ویل چې د پور مسله د اعتماد د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده پاکستان وایي چې د پیسو لنډیوال صندوق څخه د شپږنیم میلیارډ ډالرو پور د اخیستو لپاره د دغه صندوق یو شمیر شرطونه پوره کړی دي د متحده عربی اماراتو د دولت مشر او د ابوظبي واکمن محمد بن زید خپل مشر زید ابوظبي ولیهت وټاکه محمد بن زید یو کال مخکې د متحده عربی اماراتو د دولت د مشر په توګه دنده پیل کړه د متحده عربی اماراتو د رسنیو راپور لمخې د محمد بن زید ورور شیخ منصور بن زید آل نهان د اماراتو د مرستيال دولت د مشر په توګه ګمارل شوی دی او د هند د کرکټ غوړه لیگ نن جمعه د دغه هیواد په احمد آباد کې د ګجرات او چنئی سپر کیګ لوبډل په مسابقه پیلېږي سکال په دغه لیگ کې 15 افغان لوبغاړي راشد خان فضل حق فاروقي رحمن الله ګربز نور احمد نکړوال او نوین الحق لوبيږي د هند په غوړه لیگ کې څوارلس لوبډلې برخه لري تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطلب لرو
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال عبدالكبير دوی نامه ل مشر سره کتنه کې ویلي د دوی اوسنۍ حکومت
په بخښنی سره چې یو تخنیکی سنځره منځ شوې ده تخنیکی سنځه به حل کړو او ریډونکو الکس څنګه چې هم مخکې یادونه وکړه اوس به ورشو د خبرونه معرفي ته د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال عبدالكبير یو ځل بیا له ملګرو ملتونو وغوښتي چې پر طالب چرواکو او د دوی په حکومت لګیدلې بندیزونه لرې کړي دا چې یو نامه څومره د طالبانو د چې دغه بندیزونه لرې کړي وړاندې په راپور کې به درته وایي همدارنګه کندوز ته بار شو چې د کندوز پیمام صاحب لوسوالی کې یو شمېر کسان د بوریا او بتلو لارې د خپل کورنۍ لګښتونه وړتیاوي پوره کوي همدارنګه د نورستان په لرو پرتو سیمو کې بیا اوسیدونکو شکایت کوي چې ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی نه لري همدارنګه د چینن ډونالد ټرمپ د خپل کړنو په وجه باندې جریمه شوی دی په دې اړه به هم تر سره پورو لرو نور مسایل هم درته لرو ملتیا مو غواړم بیا ستړي مشهید د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستيال عبدالكريم عبدالكبير یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتنه دي چې پر طالب چارواکو او د دوی په حکومت لګیدلې بندیزونه لرې کړي هغه د غوښتنه پرون په افغانستان کې دیونامه لمشرې روزو اوتمبای وسره پکتنه کې کړې ده تفصيل په دې راپور کې
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال عبدالكبير دیونامه لمشر سره کتنه کې ویلي د دوی اوسنۍ حکومت له نړیوالو سره تعامل غواړي. دا کتنه چې پرون شوي پکې مولوی عبدالکبیر ټینګار کړی چې ملګري ملتونه باید د دوی په اوسنی رژیم او چارواکوی محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي، ځکه د ده له قوله دې کار د تعامل مخه نیولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې زیاته شوې، مولوی عبدالکبیر همدا ډول یو ځل بیا غوښتي چې د طالبانو اوسنی رژیم دې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه په خبره یې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه د دې لیدنې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره کړي. کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره یې خپل شرایط روښانه کړي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي چې یو همشموله حکومت جوړ کړي، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونو ته درناوی وکړي، او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په ګډون په دوی لګېدلي ټول بندیزونه سملاسي لرې کړي. هغه شرایط چې طالبانو له دوی یو هم نه دی عملي کړی وایي دا د دوی کورني مسایل دي او نړیوالو ته پکې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. خو په کور دننه هم افغانان هر ورځ د طالبانو لخوا د دوی پر وړاندې په روان چلند نیوکه کوي او وایي طالبان د دوی پر ځای چې د خلکو غږ واوري پر دوی خپلې غوښتنې په زور مني. د سیاسي مسایلو کارپو سمی یوسف زی هم وایي طالبان هغه مهال له نړۍ سره تعامل کولی شي چې له دیکتاتوري ډوله کارونو تیر شي.
یو مطلق دیکتاتوري ډوله نظام جوړ کړی ده، دغه په کارونو او کړنو او د خلکو په نیولو، د ویسا په نیولو، د میرمنو په نیولو، خلکو نه د بنیادی د ژوند حق اخیستلو سره فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه د دوی سره یو تعامل ته تیار شي. او خپل طالبان هم د دې تعامل وړتیا نه لري چې په ځان کې داسې خصوصیات راولي او داسې تغیر او تبدیل راولي چې هغه د دې سبب شي چې نړیوال ټولنه په رسمیت وپیژني.
د دې ترخوا یو شمېر نور مسایل هم شته چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې سره ټکر کې واقع کړي دي. له دې شمېر یو بل جنجالي موضوع د افغانستان هوایي حریم دی، هغه چې طالبان وایي د امریکا لخوا نقضیږي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت لوی درسیز فصیح الدین فطرت د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې ویلي، لکه چې دوی واک ته رسیدلي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان هوایي حریم په زلونو نقص کړی دی.
که څه هم هغوی ژمنه کړې وه او د دوحې د هوکړې یوه برخه هم ده، خو بیا هم د افغانستان هوایي حریم په زلونو د امریکایانو لخوا نقص شوی دی. امریکایي لوری مو جریان کې کړی، خو بیا هم په زلونو نقضیږي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان د خپل عسکرو له وستو وروسته په ځلونو ویلي په سیمه کې به هغه توان وساتي چې وشي کولای په افغانستان کې د ترهګرۍ راپورته کیدونکي غواخو سپي. هغه خبره چې د تیر کال د اگست په لومړۍ نیټه عملی هم شو او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې میشت د القاعده مشر ایمن الزواهری وژل دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو څخه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د طالبان د حکومت د روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د ماشومانو په ګډون نږدې 4.5 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي، خو یوازې 1 سلنه یې مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمین اوسیدونکو مساویر وایي د تیر کال په جدي میاشت کې د خور یو کلان زوی د شدید تنفسي ناروغۍ له امله د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې ومړ. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوریا یې مبشر نومیده او دوی شپې په یاد روغتون کې بستر وو.
پرایم مریض او دوا ورځ موږ شپخانه کې بستر او ځمال ته ومه. هلته وروره ډاکټرانو په اکسیجن ورته تیر کړو، سیروم ورته تیر کړو، او سیستم تنفسي وو نفس تنګي ورته پیدا کېدله، نفس بند بند کېدله. خدای وبخښي مور شو.
دای زیاتوي چې خور شپږ لورګانې لري او دای د کور یوازنی زوی و چې په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو او د کورنۍ ټول غړي ډیر خپه کړل. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم تایید کړی چې په افغانستان کې د تیر کال په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ پیښې ډیرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې په تیر ژمي کې هم زموږ تقریبا 4.5 میلیونه نږدې ماشومان او لویان په تنفسي سیستم ناروغۍ باندې اخته شوي ول. خوشبختانه چې د خو روغتي خدمات په وړاندې کولو سره لله الحمد د مړینې کچه نسبت مخکې کل ته ډېره زیاته راکمه شوې. د نسبت ناروغانو ګرافت یوازې موږ نږدې 1% مړینه لرو.
دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د حمل په نهمه په خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د افغانستان برخې پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 45% تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو د ډیرېدو اصلي لامل بلل شوی. یو شمیر کورنۍ تیر کال ژمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو او د سړې هوا له امله خپل یا د کورنۍ غړي یې په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي او درملنې توان نه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په کابل کې یو شمېر آنلاین پلورونکي وایي په وروستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګه شوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویلي په وروستیو څو ورځو کې ترې د هیڅ ډول جنس د اخیستو غوښتنه نه ده شوې. په وروستیو کلونو کې یو شمېر آنلاین سوداګریزو توکو د پلور د پور او د پیرو پلور بازار د خلکو ترمنځ تود شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د $0 په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلی و چې خپله پانګه $10,000 ته لوړه کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغیزمن کړي د دوی کار هم پیکه شوی دی.
د وساله والا فروشات خیلی خوب بود.
په هغو کلونو کې پلور خورا خو دا چې پلور وو نو پیسې هم لاس راتلی. په اوس وخت کې که زه د فیصدی په حساب درته وایم آنلاین سوداګري 50% راښکته شوې. له پخوانۍ پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% زه مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 50 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
فعلاً اقدر مردم طرفدار از این نیست.
اوس مهال خلق د آنلاین پیرودلو طرفدار ندی. خلق بازار ترازی تو کی ګوري هر هغه څه ته چې اړتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری ټولې پانګونې بندي شوې دي او بازار ورستر بلې کمزوري کیږي.
پوینټر اومده میره بازارش ضعیفتر شوه رئیس.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمېر پیرودونکي وایي چې د کار اواید د کمول لامل نش کولای خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته ویل چې په خابه د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل خو اوس چې بیکاره ده دا کار نش کولای.
بعد از آمدن طالبا کار خود عزیز
طالبان لارته گلوست ما خپل دند له لاسوار کړه اوس په کور ناستم. زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د اړتیا وړ شان نشم اخیستلی. له بده مرغه د ډیرو کورنیو اقتصادي کچه ډیره ټیټه شوې ده، دوی د پیرودلو توان نه لري.
دا چې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د آنلاین بازار د بیرته ښه کېدو لپاره څه پلان لري و موږ غوښتل چې د یاد وزارت له ویاند عبدالسلام جواد څخه یې وپوښتو، خو هغه له ژمنې سره سره ځواب را نه کړ. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یو له نویو لارو څخه و چې د جمهوریت نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغه پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغو محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډېر توپیر لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم ورشو یوې نړیوالې مسلې ته. د ډونلډ ټرمپ په اړه په وروستیو کې ویل کېږي چې د ځینو کړنو په سبب باندې دا جریمه شوی دی. دا چې دا کړنې څه دي تفصیل به یې د اسمت سروان نه واورو.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ستورمی ډانلز په نوم د پورن فلمونو یو لوبغاړي ته د حق السکوت د ورکولو په تړاو رسمن تورن شو. د پنځشنبه په ورځ قضایي پلاوی پریکړه وکړه چې د امریکا په خوانې ولسمشر باید په دې خاطر رسمن تورن شي چې ستورمی ډینلز ته یو سلو دیش زره ډالر ورکړي چې خله پټکړي او څه ونوي. که څه هم تر اوسه پورې د ترامپ خلاف د تورونو جزئیات ډیر څرګند نه دي، خو دا به د متحدو ایالاتونو د یو پخواني ولسمشر خلاف د جرم لومړنۍ دوسیه وي. د ښاغلي ترامپ مدافع وکیل سوزان نیچل دا خبره تایید کړه، ویل چې موکل هیڅ جرم نه دی کړی، خو له دې سره سره به دا په محکمه کې د دې دوسیې په وړاندې چې هغې سیاسي وبلله دفاع وکوي. د منهټن د سیمې څارنوال الوین بیزیک ته دنده سپارل شوې و چې ډونالد ترامپ او د هغه وکیلانو ته خبر ورکړي. ترامپ په فلوریدا کې اوسي، خو ګمان کیږي چې د نیول کېدو او د محکمې په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي. د مدافع وکیلانو ډله وایي چې نوموړی به راتلونکې اونۍ په خپله ځان تسلیم کړي. د امریکا خفیه پولیس به چې د دغه هیواد د اوسني او پخوانیو ولسمشرانو د ساتنې مسؤلیت لري، د محکمې په لړ کې امنیتي تدابیر غوره کړي. ترامپ باید د نورو کسانو په شان چې په جرم تورن شوي وي هغه مراحل بشپړ کړي چې تورن کسان یې تیروي، لکه د ګوتو د نشو ورکول او عکس اخیستل. ترامپ یو خبر پانه کې د منهټن چارنوال الوین بیرک ته چې د دې دوسیې مسؤل دی بدرد ویلي. الوین بیرک پر خپل ټویټر پانه کښلی چې دوی هر دوسیه په خپل قضایي دایره کې د حقایقو، قانون او شواهدو پر اساس څیړي. له بلې خوا ستورمی ډینلز ویلي چې ډونالد ترامپ په 2018 میلادي کال کې له دې سره جنسي اړیکې لرلې او د هغه وخت و چې له اوسنۍ میرمنې مانیلا ترامپ سره د واده یو کال تیر شوی و. د ډونالد ترامپ په خواني وکیل مایکل کوهن د محاکمې په لړ کې وویل چې د ښاغلي ترامپ په امر او له هغه سره په مشورې ستورمی ډینلز ته یو لکو ډیر زره ډالر ورکړل چې د دې موضوع په اړه خوله پټه کړي. خو ډونالد ترامپ له میرمن ډینلز سره د اړیکو لرل ردوي او په وروستیو کې د خپلې ټولنیزې شبکې ټروت سوشل له لارې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې که د د نیولو امر وشو نو اعتراض پرې وکړي. ترامپ حاضر دمه د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشۍ انتخاباتو ته د جمهوری پال ګوند د کاندیدانو د لیست په سر کې دی. د امریکا په قانون کې داسې ماده نشته چې که د ولسمشۍ یو کاندید مجرم وپیژندل شي د انتخاباتي کمپاین په وسیله دي حتی له بنده خوشي شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اورزغان کې لس روغتیاي مرکزونه پرانیستل شول. ځایي چارواکي وایي یات لس روغتیاي مرکزونه د یات ولایت پاچوري، چنارتو او نورو لسوالي کې پرانیستل شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
دا ژغونه د هغه موټرو دي کوم چې په تیبي او غیر تیبي وسایلو او د غراز په درملو باندې بار دي. دا نو لس روغتیاي مرکزونه ته دغه مواد لیږدوي. دا روغتیایي مرکزونه د اورزګان ولایت په 15 لسوالۍ کې پرانیستل شوی دی چې د ښځینه او نارینه روغتیا پالانو په مرسته به پکښې کې د واکسین د تطبیق، خوارځواک ماشومانو لپاره د تقویتي مواد ویش، د کورنۍ لپاره مشورې، د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې مخنیوی او یو شمیر نور لومړني خدمات پکښې کې وړاندې کیږي. په اورزګان ولایت کې د روغتیا او ټولنې د ودې او پراختیا سازمان مسؤل ډاکټر حضرت ګل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر یادو روغتیایي مرکزونو شاوخوا 900,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی.
د دې ټوټل لګښت د پروژې چې دی 1.3 میلیون ډالر دی، خو د اورزګان لپاره تقریبا 900,000 ډالر پورې.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی بیا وایي چې دا روغتیایي مرکزونه به په لیرو پرتو سیمو کې د هغه خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي کوم چې له روغتیایي خدماتو د کمښت سره مخ و.
اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د غوښتنې په اساس او د عامې روغتیا د محترم وزارت د رهبری ټیم د هڅو په اساس باندې اورزګان لپاره د 10 کلینیکونه منظور سول چې د او ایچ پی سی ډی انجو د خاص خبره د تطبیقیږي چې ډونری جی پی آی دی.
د اورزګان ولایت د هغه سیمه اوسیدونکو خوښ کې کوم چې اوس نوې روغتیایي مرکزونه په سیمه کې جوړ شوی دي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال دغه لاس نوې روغتیایي مرکزونه جوړیږي چې د مرکز ترینکوټ یوازینی 25 بسترې روغتون هم د پرسونل له کمښت سره مخ دي. او هغه ډول خدمات پکې نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې د ولایت په ساته اړتیا وي.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خور خبرونه او راپورونه د بیا اوریدو فرصت لري.
د ازادي رادیو خبرونه په دغو ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان د یو شمیر لرو پرتو درو او سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي. دی وايي پر ټلیفون د خبرو کولو او په انټرنیټ دی او څه لیک لپاره په ساتونو مزل کوي. حکومتي مسؤلین بیا وايي په تیر کال کې د ولسوالۍ او په مرکزونو او یو شمیر نورو ځایونو کې د ټلیفون او انټرنیټ یو څه سانتیاوي چمتو کړي او په روان کال کې به هم له لسو زیاتو ساحو کې د ټلیفون او انټرنیټ استنی ولګوي. تفصیل د روحلان وری په دې راپور کې.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وای په 2023 زیږدیز کال کې هم د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو به برخې دي او پر ټلیفون د اړینو خبرو کولو او پر انټرنیټ د اسنادو لیږلو په خاطر نور ولسوالۍ او ولایتونو ته په ساتونو مزل کوي او په زرګونو افغانۍ لګوي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو خالد افغان:
د انټرنیټ نشتونوالی په نورستان کې یا ټلیفوني د اړیکې نیولو د پای نشتونوالی غربي نورستان کې خاصتا په منډل کې ټول خلک هم د ستونزو او د مشکلاتو سره لاس ګربان دي. یو سات دوه سات مزل کوي او غره ته خېږي بیا انټرنیټي ځای ته رسیږي. په دواب کې چې هغه یو چاته زنګ چې وهي یو سات دوه سات لار غره ته خېږي یا لاندې کلینیک او ولسوالۍ ځای ته راځي هغه ځای نه زنګ وهي هلته.
د ستونزو یوازې په لویدیز نورستان کې خلک نه دي پتنګ کړي بلکې د مرکزی او ختیز نورستان اوسیدونکو هم ورته مشکلات ګالي. د ختیز کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی راته ویل نن سبا د ټلیفون او انټرنیټ زمانه ده او باید چې دوی ته هم د غستون زهواره او نړۍ سره وتړل شي.
برګی مټال د ولسوالۍ نه بار صاحي کامدیش بازي سیمه د وایګل بازي سیمه د واماو دلته مونږه مخابراتي شبکو څخه بي برخي او لاسرسي ورته نشته دي. دلته اوس هم د انټرنیټ ته لاسرسي خلک نه لري. زمون خلک ډیر لري پرتی سیمونه یو ایمیل د پاره یا یو عکس د لیګرو د پاره ډیر لري سیمو ته ځي یا نور ولسوالۍ ته ځي یا نور ولایتونو ته ځي. کرایه مصرف او نور وخت هم ورسره ځای کی.
په نورستان کې چارواکي به وای دوی په تیر کال کې په مرکز پارونه او څونور زینو کې د ټلیفون او انټرنیټ برخه کې خلکو ته سانته وچمتو کړي او پر روان کال کې هم هڅې دوام لري. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤل خالد فاتح ازادي رادیو ته ویل
په څور لسیو کال کې نورستان ولایت او ولسوالۍ کې غټي او وړي تقریبا 11 انټرنونه لګول شوې دي چې په خاصه توګه مرکز او باج ولسوالۍ کې د 2G او 3G خدمات هم پیش کوي او ان شاء الله په دې نوې کال کې بعد نورستان ولایت په ټولو ولسوالیو هغه ساحاتو کې چې فرنپوسه دي د مشرانو په همکارۍ باندې تقریبا تر 14 پورې وړې او غټې نورې پیغامونه هم ولګولې شي چې د مکالماتي خدماتونو ترڅنګ به انټرنیټي خدمات هم پیش کوي.
په نورستان کې د یو شمیر لري پرتو سیمو اوسیدونکو د ټلیفوني شبکو له نشټونو د مرکز پارون په ګډون د نورو ګرمیشتو ځایونو خلک بیا د انټرنیټ له کمزورتیا او نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د پلازمینې کابل او نورو غټو ښارونو اوسیدونکو د انټرنیټ کم سرعت او لړوبیو په تنګ کړی دي.
اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د بوریا عبدل له لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه وړتیاوې پوره کوي. بوریا عبدل عبدون کې وایي چې په خا د دوی کاروبار ښه و. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په کندوز کې یو شمېر خلک د بوریا عبدل له لارې د خپل کورنۍ لګښت پوره کوي. د بوریا عبدل سند د افغانستان له لرغونو لاسي صنایعو څخه شمیرل کیږي. بوریا له لوخو او نه یو څخه عبدل کیږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بوتکشان سیمې یو بوسیدونکي سید رسول آزادوی روډیو ته وویل چې د بوریا عبدالله کسب و کار دوی ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
همه بوروبافي یک کس مکمل پدری بابګي از مردم ماندګي
د بوریا عبدالله کسب موږ ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی. د همدې بوریا عبدالله لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. پوخا زمون کار خو اوس حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې لزنګلونو څخه لوخي او نه وریبي.
سید رسول وای دوی په خوا دی بوریا عبدالله مواد لکه لوخي او نه د اموسین لغاړې راوړل. خو په دې ورستو کې د افغانستان د کرنې وزارت لوري د زنګلونو وخلو د منع کولو ترڅنګ د لوخو درمو او د نیو پرېبلو هم بندیز لګولای او اوس دوی د اومه موادو له کمښت سره مخ دي.
کول دروی منو یاله شوه کې نه شه بیا را جنگل یاله شوه نه
لو اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې موږ ته اجازه راکړي ترڅو له زنګل څخه د بوریا عبدالله د اړتیا وړ مواد لکه لوخي درمی او نه راوړو او خپل کسب او کار چالان وساتو ترڅو د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړو.
د نمړې ولسوالۍ د پتکاشان کلی او بل وستونکو محمد علي لګیا ته د خپل کور مخته بوریا وبي. دی وای د سبند شل کالو رئیس د ام دی بوریا عبدالله لارې د خپل اته کسیز کورنۍ اړتیاوی پوره کوي.
کیسمو کار مهمه کاروبار خاصکاری است. بیسا وضعیت
زموږ کسب او کار همدا بوریا عبدل دی. دا په ډیر زحمت سره عبدل کیږي او به سیمای سوداګری لموک څخه پارزان بیا اخلي. په سختۍ سره خپل روزګار مخ ته وړو. نور کار نشته. له همدې لارې خپل روزګار چلو.
د هغه د خبرو لمخې سره لدې چې د بوریا عبدالله لپاره اومه مواد په سختۍ سره پیدا کوي خو بیا یو تخته بوریا او یا افغاني پلوري.
مو دیگه جنگلاتوی مون بند است او چیز است مشکلاتوی
زنگلونه بند شوی دی. ساتون کی چات اجازه نه ورکوی چی لوخی درمی او نه وریبی. د ستونزو په غالولو سره خپل روزگار مخ ته وړو. له حکومت نه غواړو موږ ته اجازه راکړي چی له زنگلنه لوخی او نه راوړو او خپل کار روانو ساتو.
په داس حال کې بوریا عبدالله کی دی بوریا عبدالله دی اومه مواد لکه مخ څخه شکایت کوي چې تیر کال د کندز د کرنې او مالداری ریاست د ځنګلونو د ساتنې په هدف ساتونکي ګمارلي. اوس هیڅ چاته د ځنګلونو وښلو ترڅنګ د درمو لوخو او د نیو ریبلو ته هم اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د قانون وزارت د کندهار د سیمټو کاند استخراج لپاره یو خصوصي شرکت اسپارلې دی. د سیمټو دغه کاند استخراج لپاره 100 میلیون ډالر پانګه شوې ده چې هر ورځ به 3.3 سیمټ استخراجي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د کندهار ولایت د شوراندام د سیمټو کان چې قرارداد یې وړاندې لاسلیک شوی و د استخراج لپاره احمد نبی زاده شرکت ته وسپاري. د دې شرکت یو مسول او درهیم وایي د کان د استخراج کارونه به د یو کال په مده کې د یو هندي شرکت سره په ګډه پیلېږي چې د سیمنټو د ورځني تولید کچه به په لومړیو کې 1200 او وروسته به تر 3300 ټنو پورې رسیږي.
ان شاء الله تعالی په یو کال کې به خدای کولی چې الله تعالی موږ ته دغه کړی دي چې په یو کال کې به دا شرکت ان شاء الله تعالی کامل جوړ شي. خدای کول ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې دا دغه مخې هم ان شاء الله په حال کې مستانه شرکت چې دا غسر موږ د لاسلیک کړی دي نو هغه راځي بیا د لسو کالو د پاره موږ دا غسر قرارداد کړی دي چې هغه بیا زموږ دلته د زموږ د وطن خلق رګد را پاله کی بیا به ان شاء الله تعالی بیا غزه در هغه وخت پر موږ د لسو کالو د پاره قرارداد د دې سره دا کړی دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د قانونو او پټرولیم رئیس عبدالحنان حمید وای دغه کان د استخراج په برخه کې 100 میلیون ډالر پنګونه سوي ده چې د استخراج چارې به مسلکی او د دوی تر نظارت لاندې تر سره کیږي.
دلته به سیمټ تولیدیږي په اوله برخه کې به په هغه اندازه وي چې اپروشات کیږي هغه ضرورت ته خلګو وي. بیا که ضرورتونه د خلکو د هغه څخه لوړ سي په هغه اندازه باندې د دوی استخراج تولید دا ورسره وچتیږي او ورسره لوړیږي. په هر اندازه چې بیا وي بیا که په داخل کې کفایت وکړي زموږ سیمټ به بیا خارج ته هم صادریږي ان شاء الله العزیز.
بلخوا د کندهار د صنعتي پارک امیر علي محمد وای د سیمنټو د دغه کان د رئیسلو په بهیر کې به شاوخوا 15000 عادي او مسلکي کسانو ته د کار کولو زمينه برابر سي او د صنعتي سکتور له پیاوړتیا سره به مرسته وکړي.
مثلا نزمش سره په افریقي دي چې په خوای ډبر راوړل د پاکستان یا د بل ملک سره چې دلته په خپل تولیداتو کې کارول اوس الحمدلله د پنجوایي د غرس ډبر راوړي د لې په تاتریشلان چې جوړیږي د موږ د لې جوړو نو په دغه کې کاریږي په خوا د پاکستان راکل.
د طالبانو حکومت د قانون وزارت د محل د کندهار په شاولي کوټ نیش ارغستان دامان خاکریز او پنجوایي ولسوالۍ کې د کروماټو سیمنټو ګچو مرمرو ډبرو او سرپو قانونه په قرارداد ورکړي چې د ځینو د استخراج لړۍ اوس عملا روانه ده. دا په داسې حال کې د چی پر طالبانو انتقادونه سوي چې د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول کیندیا او د وایدو پاړی شفافیت نسته.
دوی منی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما څنګه یو پروګرام نرو خو تر هغه وړاندې ورزول لاندو خبرونه ته د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته روغتیایي سکتور تر بل هر سکتور زیات زیانمن شوی دی. د دې سازمان پر اساس افغانان اوس د روغتیا په برخه کې پر بشري مرستو متکی دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه خپل راپور کې ویل چې د سازمان د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د ډیرو محتاجو کسانو لپاره روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي او تر 2,00,000 ډیر کسانو ته طبي خدمات برابر کړي دي. طالبانو په هلمند کې خلکو ته خبرداری ورکړی دی تراوی ونه کړی لکس لمال سره مخامخ شید. خبردارای د هلمند طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ریاست په یو رسمي لمیه کې ورکړی دی. د اعلامیه چې د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست لوري هم خبره شوې ده دغه ولایت د ټولو جماعتونو امامانو ته خبر ورکوي چې د خپل سیمې اوسیدونکو تراوی کول او ته عرباسي. د پاکستان د مالی لپاره د دولت وزیر عائشه غوث وایي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره یې د راپور په اړه موافقه د باور د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده. پاکستان چې اقتصادي وضعیت خراب دی او پرون تاړتیا لري له ډېرې مودې راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق سره په خبرو بوخته چې نور پور ترلاسه کړي. عائشه غوث پرون د پاکستان د پارلماني کمیټې ته وویل چې د پور مسله د اعتماد د نشټوالي له کبله ځنډیدلې ده. د متحده عربی اماراتو دولت مشر او د بوزیبی واکمن محمد سید خپل مشر زوی د بوزیبی ولیهت وټاکه. محمد بن زید یو کلمه کې د متحده عربی اماراتو د دولت مشر په توګه دنده پیل کړه. د متحده عربی اماراتو د رسنیو راپور لمخې محمد بن زید ورور شیخ منصور بن زید آل نهان د اماراتو د مرستیال دولت مشر په توګه ګمارل شوی دی. او د هند کرکټ غوړه لیگ نن جمعه د هیواد په احمد آباد کې د ګجرات او چنئی سپر کینګ لوبډلو په مسابقه پیلېږي. سکال په دغه لیگ کې 15 افغان لوبغاړي راشد خان، فضل حق، فاروقی، رحمان الله ګوربز او نور احمد نکریوال او نبین الحق لوبیږي. د هند په غوړه لیگ کې 14 لوبډلې برخه لري.
د ازادي ملمه
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیر رسول سيزو کې د افغانستان په سیاسي اهلو ځلو کې فعال پات شوې ده او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست. کچرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو او ریدونکو ته او د آزادې رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. په هغه وخت کې د مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلئ له پاکستان راغلئ الوتکه کې جرمني ته راغله،
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته منشان ته.
او تاسو ویزه څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و. مونږه کله سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې، نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو. لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره د دې چې بدون د ویزې او بدون د اجازې نه دلته راغلي یې، مونږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موقع و همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تللی وم هندوستان ته او هغه په الوتکه کې و، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل، تقریبا پنځم یا شپږم پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې و چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډیر کم وه، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه سوق کېږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبه م نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه وه. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما وو زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته هم دغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي وهیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوښتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې و چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا و چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم، او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به هم دوی که ښه یي هغه ته به ښه وایي، او که بد یي هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه، نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو. لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم، تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشرانو سره چار یو براتللو دلته، بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی، د کوم سازمان سړی دی. نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوښي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشن په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغه سی برهان الدین ربانی یا دی نور و احزاب و گیلانی صاحب حضرت صاحب صبغۃ اللہ مجددی دغه سلور مشرانی مولوی صاحب محمد نبی محمدی ایدی ټول سره او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی ما دی د پکور کې په نوکر خلو کې درس ویلی آخری کتابونه ما دی دنه زده کړی وو نو دی ټول سره یو قسم ته دی اشتای یو دی دوستي هغه وو نو دوی به چراتل دلته نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال وو سما او یا دی دوی سره خروابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو دی دوی سره خبرې وکړم
په دغه مشانو کې چې تاسو یاد کړل ل کوم یو نه تاسو متاثر شوی یاستي
د چې وو چې په دې مشانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وو کې چې هغه ګیلانی صاحب وو حضرت صاحب وو ربانی صاحب چې دی هم په اخلاقی هغه باندې ډیر نرم سړی وو او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې هم به علمي بحثونه کول دی ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډیر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوې دي هغه حکمتیار صاحب
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې څه مو ولوستل په جرمني کې
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستل خپل شهادت تامه یا سند واخستو
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نچول مدارس کې کاوه مقایسه کوي تغیرات په څه کې وو
دلته بالکل یو مدرن متود وو یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد او ډاکټر پروفیسر پلیسپخ هغه ما ته وویلی وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي بیا ما ورته وویلی چې ته د څه وکړې زه خو په دې تحریری یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر آلمانیان راوغواړه هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه کدا شه ما وکړلې شول نو ته ما ته ښې نمرې راکا نو په دې د پاغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریری امتحان کې چې په آلمانی کې ورته څلور نمرې وی او یعنی د منګه د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي هغه دي یعنی چې فقط کامیابېږي لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی نو له هغه شهادتنامې بیا تاسو کار ونخست
بیا هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن یعنی د تشکیلاتو جوړول د اتحادیو جوړول د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شومه د دې درس نه فارغ شومه نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی نو هغه ما ته وویلی وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت دپاره یي دې کسانو ته جایز دی لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت دی مملکتونو تزی او کوم مشکل مونه لري نو دی دوی دی پارا داشه مکو دی.
مولانا سب تاسو د اتحادی خبره وکړه، د اتحادیو جوړیدل ستاسو د دې تجربه په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت د څه دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړیدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیس بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کیږي او دا شی غم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي او امکان لري ډېر کسان بي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي ودی. بیرته د جرمني ژوند تراشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جمعات کې امامت کول، د جمعې پروز باندې خطبه ور کول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لار کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دی آلمانی کولنی او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډیر مذهبي ښار دی، دی دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې منګه د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت یا هغې کې خلک دې طرح بلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشن په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر آلمانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفی تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه آلمانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک د یولسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یولسم د سپتمبر نه روان وو، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جمعاتونو کې هم دغه سي اشخاص یا په ځیر شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته را دننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو ترڅنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاست چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعري کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعض استادان هم په شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغه وخت کې چې زه شاګرد وم، نو باید واړه واړه شعرونه به لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو، ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د خپل کلتور نه لږ لرې شولو، نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور راجوندی کولو خلکو ته یو روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بینالمللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر و، د ګوته انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو، او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزې صاحب وبخښي، جان آغا الکوزې صاحب، فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو عبدالوهاب سرتیر او اسد الله ازمری او نور دوستانو چې هغه په دې مشاهیرو کې ګډون کولو او دغه لړۍ چې دا روانه ده. لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غزاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو حال پیدا کول د غونډو د پاره د هغې کرایه تهیه کولو بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري، او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به موږ راغوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2008 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه د پاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغاني په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت وه، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف شو یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چیرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دینی عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم د هرې غونډې د راتګ جرمني ته د تعلیم د نورو ټول تاریخونه مو په یاد دي، فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهیږي چې څه وخت دا زیږیدلې دی، که پلار یا پلار یا کوم مشر چې عالم ختلی او د قرآن په کومه ګوشه کې دی د دې زیږیدنې تاریخ لیکلی، یعنی تلیکلی خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمینی دي چې یادې تذکیری مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی موږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږیدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلق زخت زیاد کتابونه لولی او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې موږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږه د امریکای سیاستونه یا د یورپ سیاستونه خار ځابګي کوو پس یغینه زمونږه پلان دی سیاست په هغه معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډیره مننه.
ژوند دې اوسي، خیر اوسي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeerl.org.